بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
ډیرو محترمو اوریدونکو نننۍ خبرونه د جواد پناهی په آواز د قران عظیم الشان د بقره د مبارکې سورې د یوسلو یو پنځوسم یوسلو دوا پنځوسم او یوسلو درې پنځوسم آیاتونو په تلاوت او ورپسې په ژباړې سره پیلو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع صدق الله العلي العظيم.
د هغه خدای په نامه چې رحمان او رحیم دی، مونږ تاسو ته په خپله له تاسو څخه یو رسول درولیږل چې تاسو ته زمونږ آیاتونه واوروي او ستاسې نفسونه د جهل او شرک له پلیتۍ څخه پاک کاندي او تاسو ته د کتاب او حکمت تعلیم درکړي او هغه څه در وښیي چې پرې نه پوهیداست. نو تاسې ما یادوئ، زه به تاسې یادوم، زما شکر کوئ او زما د نعمتونو ناشکری مه کوئ. ای مؤمنانو، لصبر استقامت او لمنزه څخه مرسته واخلی، او پدې کې شک نشته چې خدای پاک د صابرانو ملګری دی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. ګرانو دوستانو، په مازیګرنۍ یو ساعت خپرونه کې زه عبدالماجد درانی او زما همکاره میرمن فاطمی ستاسو په خدمت کې یو. نن د شورو ورځ یا چهارشنبه د 1499 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې 15مه، د 2021 میلادي کال د فروری 3مه، او د 1424 هجري قمري کال د جمادې ثانی د میاشتې 6مه نیټه ده، چې دغه ورځ د رسول الله مبارک د ګرانې لور بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د زوکړې لکلیز سره سمون خوري. نو په دې مناسبت زمونږ مبارکي ومنئ. ګرانو دوستانو، د خبرونې په دوام کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې په ایټمی موافقې کې د ایران د دریځ په حق له سیاسي تبصره اورئ. شي بیا هم هنداره پروګرام لرو، چې نن په دغه پروګرام کې د نوی اسلامي حکومت د جوړولو لپاره له امریکې سره موافقې ته د رسیدو په حق له د طالبانو د ویاندوی د ادعا موضوع څیړو. او په دې پروګرام کې زمونږ میلمانه دي د افغانستان د حزب حرکت انقلاب اسلامي مشر مولوي قلم الدین، او د افغانستان د ستراتیژیک او څیړنو د مرکز مشر غلام جیلانی ځواک سي. او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم ورسپانو ته د کتنې پروګرام اوریدل شي. هیله ده چې تر پای را سره ملو وسی. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د مازیګر 4 بجې شوې. نو غوښ شي د دې مهال خبرونه ته.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د اسلامي انقلاب معظم رهبر وایي اسلام او د ایران اسلامي جمهوریت ښځې ته د عزت او احترام په سترګه ګوري. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وایي هیڅوک به په اټومي موافقې کې ورزیات نه شي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ترهګرۍ پیښې شوې دي. د افغانستان د بلخ او غزني تاریخي ځایونه بیا رغول کیږي، او د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په کنټرول لاین کې نښته شوې ده.
اوس هم د خبرونو تفصیل ته وکشه. اسلام او د ایران اسلامي جمهوریت خزی ته د عزت او احترام پسترګ ګوري. د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر د خزی په حق له د اسلام او د لویدیز په لیتوګو کې بنیادی فرق ته په اشاره سره وویل، خزی ته د اسلام او د اسلامي ایران نظر د عزت او احترام نظر دی، حال دا چې په لویدیز کې ورته د اوزار او سامان په توګه قتل کیږي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی نن سحر د اهل بیت علیهم السلام له یو ډله مدهانو سره په تصویری غونډه کې د خزی او مور د مقام او همداشان د امام خمینی د زوکړې او د فجر د لسیزې په درنخ سره زیاته کړه، په اسلام کې خزه او سړی د الهی او انساني ارزښتونو له نظره یو لړ توپیرونه لري. البته د ګډو دندو ترڅنګ هر خزه او سړی ځانګړې دندې هم لري. همدا وجه ده چې متعال خدای د هغوی د بدني جوړښت ترکیب د هر یو له ځانګړو دندو سره سم پنځولی دی. د اسلامي انقلاب معظم رهبر ټینګار وکړ چې مونږ د اسلام په نظر ویاړ کوو، او ښځې او د ژوند طریقې ته د لویدیز د نظر په وړاندې معترض یو. حضرت آیت الله العظمى خامنئی په دې حق له د لویدیز والو تبلیغاتو ته په اشاره سره چې اسلام او اسلامي حجاب د ښځې د ودې مخه نیسي وویل، دا څرګند دروغ دی او د حقیقت دا پټوالی سرګند نه خي. د ایران په اسلامي جمهوریت کې د خزو حالت ده. دوی زیاته کړه، په ایران کې په هیڅ کوم تاریخي پړاو کې تحصیل کړي او په مختلفو ټولنیزو، کلتوري او هنري، علمي، سیاسي او اقتصادي ډګرونو کې فعالو میرمنو دومره زیات شتون نه درلود، او دا ټول د اسلامي جمهوریت برکت ده. حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی، بی بی فاطمہ زہرا او حضرت امام علی علیہ السلام او د هغوی قدرمن اولادونه د یوې اسلامی کورنۍ لوړه بیلګه وبلل چې لملګرتیا، همدلی، اخلاص او مجاهدت څخه په زده کړې او مثال اخیستو سره اسلامی ټولنه اوج ته رسیدې شي.
د ایران د اسلامی جمهوریت ولسمشر نړیوالې ټولنې ته په خبرداري سره ویل، د برجام هیڅ بند به بدل نشي او هیڅ څوک به په د اټومي موافقه کې ورزیات نشي. ولسمشر حسن روحانی نن د خپل کابینې په غونډه کې زیاده کړه، دا موافقه داسې په اسانه نه ده ترلاسه شوې. زموږ په اند د نړۍ عامه افکار او سیاستوالان باوري دي چې اټومي موافقه د ټولنې د امنیت او صلح لپاره ګټوره ګرځېدلی شي. هغه څرګنده کړه امریکایان دې پوه شي چې هغوی تر ننه پورې د امنیت شورا د 2021 پریکړه لیک خلاف ورزي کړې ده او تل دې د اټومي موافقې بحث نه مطرح کوي. د اسلامي ایران ولسمشر امریکایانو ته په خطاب کې وویل، د ملګرو ملتو امنیت شورا په دغه پریکړه باندې اتفاق لري او تاسو چې هر شیبه ځنډیږي دومره مو جرم زیاتیږي او دغه قانون خلاف ورزی کوي. دغه پریکړه لیک او قانون ته راستانه شي او په نړیوالو اصول باندې عمل وکړي، او البته که راستانه شوی نو موږ به هم پر خپلو ژمنو باندې په بشپړه توګه عمل وکړو. هغه زیاته کړه، موږ له سره د دغه پریکړه لیک خلاف ورزی نه ده کړې چې اصلاح یې کړو، او له اټومي موافقې هم نه یو وتلی چې ورته ستانه شو. دا اووه څوکۍ وې چې یو کس پکې لیونی شو او ووته.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د عراق د ولس او حکومت لخوا د ډګر جنرال شهید قاسم سلیمانی او شهید ابو مهدی المهندس د ټرور د قضایی دوسیه د تعقیبونې په قدرونې سره ټینګار وکړ چې په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د شتون ختمول به د غترهګر اقدام ته ډیر غوره غبرګون وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر مخنه غواړم د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د عراق د خارجه وزیر فواد حسین په ملاقات کې چې د یو پلاوی په مشرۍ تهران ته راغلی دی، د دوه اړخیزو اړیکو د وروستیو بدلونونو او د سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو په هکله خبرې اترې او د نظر تبادله وشوه. په دغه کتنه کې ښاغلی ظریف د عراق د حکومت لخوا د شهید قاسم سلیمانی او شهید ابو مهدی المهندس د ټرور د دوسیې له تعقیبونې په قدرونې سره هیله وښودله چې د دغه جنایتکار اقدام عاملانو او آمرانو ته د هغوی د کړو جنایتي کړنو سزا ورکړی شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دوام کې وویل، په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د شتون ختمول به دغه ترهګر اقدام ته تر ټولو ښه او غوره غبرګون وي. په دغه ملاقات کې د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د پلاوو تګ راتګ، خپل منځي اړیکو ته د دواړو لورو د ګروهنې نښه وبلله، او په مختلفو برخو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو په هکله د عراقي لوري نظر تشریح کړ.
په پاکستان کې د ایران د اسلامي انقلاب د بریا د کلیزې دستوري پیل شوې. د 57 د لسیزې او د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د 24مې کلیزې د رارسېدو په مناسبت د دغو ورځو د درنښت دستوري په کراچۍ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د کلتوري خونې لخوا افتتاح شوې. د ایران د خبر له مخې په دغو مراسمو کې چې د کراچۍ ښار د هنري شورا په مرکز کې د ایران د کنسول احمد محمدی، د کلتور خونې د مدیر بهرام کیان، د کراچۍ د هنر شورا د مشر سید احمد شاه، او د پاکستان د یو شمیر نورو هنرمندانو او رسندویو او ټلویزیوني چینلونو د استازو په شتون سره د ایران د کلتوري ورځو په مناسبت د لاسي صنایعو، انځورونو، میناتورۍ، خوشنویسۍ او د کتاب او د ایراني سینما د فلمونو نندارتون جوړ شو. په کراچۍ کې د هنري شورا د مشرتابه غړې فاطمه حسن په دې موقع وویل، ایران او پاکستان دواړو ورور او ګاونډي هیوادونه له پخوا راهیسې ډېرې دوستانه اړیکې درلودلې او ګډ تاریخي او کلتوري میراث لري. هغې د ایران خلکو ته د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د 24مې کلیزې په مبارکۍ سره ټینګار وکړ، دا ډول پروګرامونه د دواړو ګاونډیو هیوادونو د اړیکو په پیاوړتیا او مضبوطیا کې ډېر ستر رول لوبوي.
عزیزانو، دا خبرونه له تهران راډیو اوري. په ننګرهار کې ناڅرګندو وسلوالو یو قاضی په ډزو وژلی دی، نو له جلال آباده زموږ د خبریال را لېږلي رپورټ ته غوږ شئ.
ناڅرګندو وسلوالو په ختیځ ولایت ننګرهار کې یو قاضی په ډزو وواژه. د ننګرهار د استیناف محکمې ویان کشمال ثاقب وایي، ناڅرګندو وسلوالو سهار مهال د جلال آباد ښار اړوند څلورمه ناحیه کې د استیناف محکمې د تجارت دیوان قاضي حفیظ الله په داسې حال کې چې له کوره کارځای ته پر لاره وو په ډزو وواژه. د ننګرهار امنیه قومندانۍ ویان فرید خان هم منلی چې مخپټو وسلوالو د ښار په څلورمه ناحیه کې یو قاضي په ډزو وژلی دی. بریدګر له برید وروسته په تیښته بریالی شوي دي. په جلال آباد کې د هدفي وژنو لړۍ په زور سره روانه ده. تیره ورځ هم وسلوالو د ښار په درېیمه ناحیه کې د ملي امنیت ادارې یو کارکوونکی په ډزو وژلی و. د قاضي داسې مهال وژل کیږي چې د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل د جلال آباد ښار اړوند د پولیسو او ملي امنیت ادارې د حوزو مسؤلینو ته سپارښتنه کړې که په اړونده سیمه کې ورته پیښه رامنځته شي له قانوني پوښتنو ګرویګنو لاندې به ونیول شي. محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
دا خبرونه د تهران راډیو نه اوري. په روزګان کې د افغان ځواکونو پر بیس موټر بم برید ترسره شوی. د روزګان سیمه ایز چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو پر یو بیس د موټر بم برید د ترسره کېدو خبر ورکوي. له سیمې زموږ خبریال راپور راکړی چې د روزګان ولایت والی عمر شیرزاد وایي چې تیره شپه دوه نیمې بجې د دې ولایت د چنارک په سیمه کې د اردو او پولیسو پر یوه بیس باندې د وسلوالو مخالفینو لخوا موټر بم حمله ترسره شوه چې له امله یې شپږ تنو افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله واوښته. ښاغلی عمر شیرزاد د بریدګر د افغانستان دښمنان وبلل. د حملې پړه لا چا نه ده منلی او وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ځانمرګي بریدګر بیګا د ننګرهار ولایت په نازیان ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا موخې ته له رسېدو وړاندې ووژل شول.
ګرانو دوستانو، د دغو دوه بریدګرو د وژل کېدو په هکله هم له ننګرهاره زموږ خبریال یو رپورټ راکړی، نو راځئ چې وویرو.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې دوه ځانمرګي بریدګر موخې ته له رسېدو وړاندې ووژل شول. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وایي تیره شپه دوه ځانمرګي بریدګر چې غوښتل یې د دې ولایت د نازیانو په ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پاڅونوالو قرارګاه ته ننوځي او ځان ته چاودنه ورکړي چې موخې ته له رسېدو وړاندې د پاڅونوالو لورې وپېژندل شول او ووژل شول. د ننګرهار والي وویل بریدګر چې د ده پروانه د طالبانو وسلوالې ډلې پورې تړاو لري. تر وژل کېدو وړاندې په ځان پورې تړلي چاودېدونکي توکو ته چاودنه ورکړه خو چا ته پکې زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې هم د نازیان په ولسوالۍ کې د ملک دهقان په مشرۍ د سیمه ییزو پاڅونوالو قرارګاه څو ځلې تر ځانمرګو بریدونو لاندې راغلي او دغو پاڅونوالو ته پکې د سر او مال درانه زیانونه ور اوښتي دي. محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. جرمني له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو لپاره یو غولونکی شرط وټاکه. په افغانستان کې د امریکا په جنایتونو او د خلکو په وژلو کې شریک جرمني هیواد له دغه هیواده د بهرنیو پوځیانو وتل د سولې د مذاکراتو له پرمختګ سره شرطمن وباله. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د عامه افکارو د غولولو لپاره وویل چې له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو وتل دی په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د مفادو پر بنیاد نه وي، بلکې باید د سولې د خبرو اترو له پرمختګ سره دی عملی شي. هایکو ماس د خپلو راپارونکو اقداماتو په دوام کې زیاته کړه کله چې په افغانستان کې جنگ ختم شي هله به د امریکا په مشرۍ له دغه هیواده د بهرنیو پوځیانو د وتلو وخت راورسېږي.
د بلخ او غزنی تاریخي ځایونه بیا رغول کیږي. افغانستان د بلخ او غزنی ولایتونو د تاریخي ودانۍ او د بیا رغونې لپاره له ګاونډي هیوادونو مرسته وغوښتله. د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور مشر وویل چې د افغانستان د ولسمشر په حکم په بلخ ولایت کې د مشهور فارسي شاعر او عارف مولانا جلال الدین محمد بلخی د پلار بهاءالدین ولد او په غزنی کې د ابو ریحان بیرونی مزار بیا رغول کیږي. مطیع الرحمن کریمی وایي له مزار شریف سره نږدې د مولانا د پلار د خانقاه او په غزنی کې د ابو ریحان بیرونی د مقبرې په بیا رغونې سره د خلکو د کار روزګار د زمینې پر برابرېدو سربیره هغو ته د سیلانیانو پام هم اوړي.
د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په کنټرول لاین کې نښته شوې. هندي پوځیانو د کشمیر په کنټرول لاین کې پر پاکستاني پوځیانو سختې ډزې وکړې. دا نیوز خبری سایت لیکي چې د هندستان سرحدي ځواکونو نن سهار د پاکستان د کشمیر ته کنټرول لاین ته څیرمه پر استوګنو سیمو باندې د درنو وسلو حمله وکړه چې پکې څلور ملکی وګړي زخمی شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دغه حمله باندې اعتراض کوي. په اسلام آباد کې د هند د سفارت جکپوړې سفارتکار وروباله او د غیر قانوني کړن لارې په غندلو سره یې ټینګار وکړ چې دا ډول راپارونکي اقدامات د نړیوالې سولې او آرامښت لپاره یو ګواښ او د سرحدي اوربند تړون پر خلاف دی. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
په ایټمی معاهده کې د ایران دریز خپلوژمنو ته د امریکې د ستنېدو په ضرورت ټینګار. ګرانو دوستانو، دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی، نو پام ورته وکړئ. امریکې له ایټمی موافقې یا برجامه په وتلو سره د دغې نړیوالې موافقې خلاف ورزي کړې، نو باید دوباره ورته پوره ستنه او پرې پابند شي. د اسلامي ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف بیگا په خپل ټویټر کې د دغې موضوع په بیانولو سره له سی این این چینل سره خپلې وروستۍ مرکې ته اشاره وکړه او زیاته کړه که امریکا په برجام کاملې پابندۍ ته ستنه شي، نو ایران به هم خپلو جبراني اقداماتو ته ستون شي. د برجام او امریکې په حق له د خارجه وزیر خبرې دوو اساسي ټکو ته اشاره کوي چې د برجام د غوټې په پرانستلو کې ډیر اهمیت لري. لومبه ټکه د امریکا لخوا د وادې له خلاف ورزي سره سره په برجام د ایران په پابندۍ صراحت دی. ظریف په دې خبرې ته په اشاره سره چې اساسا د برجامي تعهداتو د کمولو په لړ کې د ایران اقدام د امریکې د غیر منطقي کړنو او په برجام کې پر خپلو ژمنو د اروپا د سستۍ او بې عملۍ په غبرګون کې و. پر دې اساس په دې خبره بحث چې اول باید ایران ایټمی موافقې ته ستون شي د درک او پوهې وړ مفهوم نه لري، ځکه چې د ایران اقدام په برجام کې د مقابل لوري لخوا په ژمنو د عمل نه کولو د احتمالاتو لپاره د اټکل شوو بندونو مطابق دی. د ایټمی موافقې د شپږویشتم او شپږدېرشم بند له مخې که مقابل لوری په خپلو ژمنو عمل ونه کړي، نو ایران حق لري چې په کلي یا جزئي توګه د خپلو ژمنو اجرا ودروي. د ښاغلي ظریف په خبرو کې دویم او کلیدي ټکی له اوسني بندونه د بهر وتلو لپاره منطقي حل لاره ده. ظریف د دوشنبه په ورځ له سی این این سره په خپل مرکه کې وویل په برجام کې ځینې لارې چارې په نظر کې نیول شوې دي. یوه هم ګډ کمیشن دی او ګډ کمیشن یو غږ ملوونکی لري. له دې مخکې فیډریکا موګرینی غږ ملوونکی وه، اوس یې په ځای جوزف بورل انتخاب شوی دی چې له ایران او امریکې سره په سلا مشورو سره راتلونکي ګامونه غږ ملولی شي. خو دلته دا پوښتنه پیدا کیږي چې آیا متحده ایالتونه او نوې دولت یې هوډ لري چې د ټرمپ د دولت له ماته خوړلو سیاستونو لري شي؟ که امریکا او د جو بایډن لخوا انتخاب شوی نوې ټیم په برجام کې په یوې منطقي نتیجې پسې وي، نو باید د تیر وخت د جبران لپاره له پرانستل شوې دروازې په چټکۍ سره او د وخت له ضایع کولو پرته استفاده وکړي. هغه موارد چې ایران د بندیزونو د لغوه کولو د ستراتیژۍ د قانون په اجرا سره د برجام د ژمنو په کمولو کې ترسره کړي، د ایران لخوا د موافقې خلاف ورزي نه ده، بلکې د ایران لخوا په خپله خوښه د ځینو اجرا کړو ژمنو کمول دي. ایران همداراز ویلي دي چې د دې لپاره چې امریکا برجام ته ستنه شي او خپلې ژمنې پوره کړي، هیڅ ډول قید او شرط او نوې مطالبه به ونه مني. ظریف له سی این این سره په مرکه کې وویل په ایټمی موافقې د هغه څه پر اساس چې موافقه پرې وکړی شوه او د هغه څه په اساس چې موافقه ونه کړی شوه خبرې ترې وشوې. دغه دریزونه بالکل صفا او جوت دي او خودنه کوي چې ایران له برجام په تیرېدو پسې نه دی. نو هغه څه چې په اوسنۍ حالاتو کې اهمیت لري په برجام کې راغلو موافقو ته د امریکې د ستنېدو څرنګواله دی. متحده ایالاتونه د یو اړخیزې فیصلې پر اساس له برجامه ووتل او لغوه شوې پابندۍ یې بیا ولګولې او پر دې سربېره په جعلي او په ایران باندې د دروغو په تورونو سره نوي بندیزونه هم ولګول او نور هیوادونه یې د دغه بندیز اجرا لپاره تر دباو لاندې راوستل. د امریکې حکومت په دغو اقداماتو سره یوازې یوه لاره پرېښي او هغه له همهغه غلطې لارې بیرته ستنېدل دي. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې هم هنداره پروګرام لرو چې پکې د نوي اسلامي حکومت د جوړولو لپاره له امریکې سره موافقې ته رسیدو په حق له طالبانو د ویاند ادعا پکې څېړل کی.
نو ولعالم ته سړی نشو ویلای چې اوس دوی غولی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
هم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی.
یو مسلمان به څنګه بل مسلمان مرسي.
کله چې په افغانستان کې د سولې په باره کې خبرې کیږي.
موږ په سراحت سره دا وایو چې مسلمان څه کوم لارې غره روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګی چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
ګلونو اوریدونکو سلامونه مو منه د هنداري له تحلیلي پروګرام سره مو په خدمت کې یو په دې هیله چې تر دې د مو زموږ خبرونه خوښ شي وي. له امریکا سره د طالبانو له موافقه او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل د سلورو میاشتو په تیرېدو سره اوس هم داسې ښکاري چې دواړه لوري د خبرو په پرمخ بیولو کې لستونزو سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې افغان مذاکراتي پلاوی په دوحه کې طالبانو ته انتظار کوي خو طالبان خبرو ته نه حاضرېږي او د طالبانو سیاسي پلاوی مختلفو هیوادونو ته تللي او سفرونه روان دي. لدې سره هم مهاله په افغانستان کې د موقت ادارې ګنګوسي هم مطرح شوې دي او د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی سهیل شاهین هم رسنیو ته ویلي چې طالبانو سره امریکا هوکړه کړې چې یو نوی اسلامي اداره په افغانستان کې جوړ شي او دا به د بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې رامنځته کیږي. مونږ به نن په هنداره کې د دې پوښتنو جواب موندلو ته هڅه وکړو چې آیا د طالبانو او د امریکا په موافقه کې په رښتیا د اوسنی حکومت په ړنګېدو او د نوي حکومت په جوړېدو موافقه شوه او که شي وي نو آیا امریکا د دې صلاحیت لري چې د نوي حکومت د رامنځته کولو فیصله وکړي او د موقته حکومت د ادارې یا د موقته ادارې د جوړېدو د ګنګوسي چې کمی دي د دې هدف څه کېدای شي. لبلې خو دا چې اوس امریکا وایي چې طالبان له امریکا سره په کړې ژمنې عمل نه دی کړی، له القاعده سره اړیکې جاری ساتلې دي او تاوتریخوالی نه دی کم کړی. دغه مسله به هم نن په هنداره پروګرام کې راوس پړو له دوو افغان شخصیتونو ښاغلي غلام جیلاني ځواک سره چې د افغانستان د ستراتیژي کو مطالعاتو د دفتر مشر دي او د افغانستان د اسلامي انقلاب د حرکت ګوند له مشر مولوي قلم الدین سیف سره. تاسو ته ولنه درکو چې په دغه باس کې لمون سره ملګرتیا ولري یو لنډه شاند ماخرو او بیا را ګرځو تاسو خدمت ته. هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر د مشر غلام جیلاني ځواک په خبرو سره پیلو. ځواک صاحب، آیا د طالبانو او د امریکا په موافقه کې پر اختیار د اوسنی حکومت په ړنګېدو او د نوي حکومت په جوړېدو موافقه شوه او که شوي نو آیا امریکا د دې صلاحیت لري چې د نوي حکومت د رامنځته کولو فیصله وکړي؟ لبلې خوا په افغانستان کې د موقتی ادارې ګنګوسي مطرح دي، د دې هدف څه دی؟ آیا موخه یې د جمهوریت په نظام کې د طالبانو ادغامولو ته زمینه سازی ده او که یې موخه د اوسنۍ ادارې ړنګېدا او د نوي سیاسي نظام جوړول دي لکه څنګه چې ښاغلي شاهین هم ویلي دي؟
بدن سلامت سي. اول که بحث رو دقیقه شروع کنیم که امریکا دا صلاحیت داری که من در اختیار خبره ده چه ایت خارجی حکومت دا صلاحیت نلری چه پا افغانستان کی پا بلار حواد که دا یو حکومت دا جوڑه دو نا جوڑه دو پار آقا تصمیم نمی کنیم آقا دا آقا مملکت خلا خلق دا حق لری لیکن دلتا تا دا حق خبره نه دا امریکا را غلی افغانستان دا شل کرده دلتا یرغل کرده و جگره روانه کرده و وست امریکا چی وزی نو طالبان سره یو توافق کړی دی او په دغه توافق کې رښتیا هم دا خبره شامله ده چې هغه خبره په دغه شکل باندې د حکم عبارت استعمال شوی دی. هغه دغسې دی چې امریکا به نوي اسلامي حکومت سره خپلو همکاریو ته په دغه دغه برخه کې ادامه ورکوي، تروریزم سره مبارزه کې، اقتصادي او بیا رغونو چارو کې، په دې کې به نوي اسلامي حکومت سره خپلو همکاریو ته ادامه ورکوي. نو د دې نتیجه نتیجه اخیستل شوې ده چې امریکا او طالبانو دا منلی ده چې اوسنی حکومت به خپل ځای نوي حکومت ته پرېږدي. مقصد حکومت بحث هم چې دا د همدغې نه راولاړ شوی دی او په طبیعي خبره هم که طالبان او د افغانستان دغه مذاکراتي هیئت چې دی دا یو توافق ته رسېږي، نو دا توافق به څوک تطبیقوي؟ د دې تطبیق لپاره خو د اوسنی حکومت د افغانستان چې دی آیا په ده باندې اعتماد شته دی؟ طالبان په ده اعتماد نه لري. نو هغه یو بله اداره باید درې شي، هغه کوم موقت حکومت وي، عبوري حکومت وي، سرپرست وي، نوم یې هر شی چې وي، خو دا اداره باید تغییر کړي او بله نوې اداره وي چې هغه دغه توافق عملي کړي. نو ویلی شو چې هو دغه توافق دی چې د دوحې توافق په نوم یادېږي او د طالبانو او د امریکا ترمنځ امضا شوی دی، په دې کې د یو نوي اسلامي حکومت خبره شوې ده او د دې معنا هم دا ده چې دوی توافق ته رسېدلي دي چې یو نوي اسلامي حکومت باید جوړ شي. او بله جالبه خبره دا ده چې د افغانستان رسمي ټایټل چې دی هغه خو د افغانستان اسلامي جمهوریت دی، د طالبانو چې دی هغه استعمارات دعوه کوي. هغه دلته د اسلامي حکومت خبره شوې ده، یعنی نه د طالبانو د امارت د منلو خبره شوې ده او نه د افغانستان د اسلامي جمهوریت چې اوسنی اساسي قانون په اساس جوړ شوی ده د خبره شوې ده. نو د یو بل حکومت د جوړېدو واضحه اشاره په هغه کې شته دی. بلې، هو ګورې، اول خو خبره دا ده چې موقت حکومت په خپل ذات کې نه ښه شی دی نه بد شی دی. موقت حکومت خو په یو بحراني حالت کې رامنځته کیږي. کاره خبره ده کله چې اساسي قانون معطل شي، د تطبیق وړ نه وي او موږ د یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته د عبور دپاره ځو تېرېږو، نو هغه وخت موقت حکومتونه جوړېږي. حتی د بعضو هېوادونو په اساسي قانون کې د موقت حکومت تشکیل موجود وي. مثلا پاکستان کې هر کله چې انتخابات کېږي، انتخاباتو دپاره یو موقت حکومت جوړېږي. نو موقت حکومت په خپل ذات کې ښه یا بد نه دی، په کومو شرایطو چې موقت حکومت جوړېږي هغه د بحث وړ دی. منګه په نږدې تاریخ کې دوه مثال لرو د موقت حکومت. یو هغه موقت حکومت چې د حضرت صاحب په مشرۍ باندې جوړ شو د ډاکټر نجیب د سقوط نه وروسته، او د هغې نه وروسته افغانستان کورنۍ جګړې خواته لاړ. خلک چې بده خاطرې لري د هغې موقت حکومت نه لري. لیکن یو بل موقت حکومت هم موږ لرو چې هغه د کرزي په مشرۍ باندې جوړ شو، او د هغې نه وروسته موږ اساسي قانون جوړولو د نظام جوړولو خواته لاړو. نو فلحاظ موقت حکومت په خپل ذات کې څه نه دی، نخه ده نه بد ده، کوم شرایط چې د هغې په نتیجه کې جوړېږي او دا موقت حکومت د جوړېدو بڼه او څرنګوالی څنګه دی دا مهم دی، چې په ده باندې احتیاط پکار دی چې موقت حکومت جوړېږي نو هغه داسې جوړ شي چې ثبات راولي، نه دا چې بې ثباتي. کومه طرحه چې امریکایانو وړاندې کړې ده، دلته امریکایانو هم یو طرحه وړاندې کړې ده چې د قدرت د شراکت طرحه په نوم باندې یادېږي. اغه رښتیا هم ډېر زیات اندېښنې راغلي پاره شته. نو اوس موږ د سولې خبره کوو. سولې خبره چې کوو هغه په دې معنا ده چې دغه اساسي قانون او دغه نظام کې به تغییر راځي. ښکاره خبره چې طالبان سره یو توافق کیږي، نو په یو نوي شي به توافق کیږي. دا هیله چې طالبان د دې نظام ته تسلیم شي دا معقوله نه ده. نو دغه به څوک عملي کوي؟ دا به څنګه عملي کېږي؟ په هغه وخت کې بیا نو ضروري ده چې موږ یو طرحه ولرو، موقت حکومت خواته لاړ شو. نو لازمي اوس دا د افغان مشرانو ته د امریکا طرحه که د بې ثباتۍ طرحه ده، چې یقینا د بې ثباتۍ طرحه ده، دا امریکا هدف چې ده په منطقه کې بي ثباتي راوصل دي نه ثبات دا غي پروګرام دی اوس د افغانستان د حکومت مکلفیت دا ده چې د ثبات تر هوړان دي کی کوم موقف چې افغان حکومت نیولې هغه د جګړې د ادامې موقف ده هغه د حل لار نه ده د افغانستان حکومت چې کوم خبره کوي چې موقت حکومت سره مخالفت کوي او یوازې انتخابات د لارې نه باندې حکومت ته ځواک سپارم دا خبرې په دې معنی دي چې د سولې د کوم بحث ده هغه دا ماده نه ده چې نتیجه ورکړي او د جګړې د ادامې خبره کوي نو په کار ده چې موږ د ثبات یو طرح وړاندې کړو او الله ری او دوباره کوشش وکړو نو دا څه دي چې موږ په دې توګه جګړې خاطر وي
ډیر مننه زواک صاحب همدا پښتنه به مولوي صاحب قلم الدین نو کړو مولوي صاحب تاسو څه وایې په دې اړه په افغانستان کې د موقت ادارې غنګوسې د سل لپاره دی آیا غواړي طالبان په دې نظام کې ادغام کی او کنا هدف د نوې ادارې او د نوې سیاسي نظام جوړول دی
بسم الله الرحمن الرحیم دا مذاکرات چې اوس موجوده حالت کې په ټاپه درېدلې دي خو یو طرف د قضیه وایي جمهوریت د موږ سره کرخه ده او وربان له بلې خوا نه طالبان ورته وایي چې دا وربان ده او دا جمهوریت خو به د په وخت خبرې پرې کوو چې یو خو اقلا یو موافقې ته ورسېږو نو تر اوسه پورې چې موږ تاسو په خپل مابین کې په اجنډا باندې موافقت نه یې رسېدلی بیا ته هغه راکوې خامخا جمهوریت غواړي نو دا د جمهوریت او د امارات دا غوښتنه خو ډېره وروسته تاسو چې مخکې رامخکې کړې ده نو تاسو اصلا مذاکرات غواړئ نه اصلا سولې ته اراده نه لري نو په دې اساس باندې طالبانو خپل سفرونه پیل کړل او دې هماته دوحا کې پرېښودلو دا یو مسله ده دوه مسله دا ده چې طالبان وایي چې نوی حکومت په هغه مسوده کې چې هغه ته موږ او تاسې د امریکایانو او د طالبانو په دوحه کې تړون ده په هغه تړون کې راغلي دي چې په راتلونکي نوی حکومت د افغانستان سره به موږ کومکونه خپل جاری ساتو نوی حکومت طالبان وایي چې نوی حکومت همدا معنا به هلته چې غني به استعفا کوي دلته به یو حکومت نوی راځي اسلامي نوم به ولري د هغه حکومت تر لاندې به بیا مذاکرات وشي بیا د هغو مذاکرات په نتیجه کې به یو داسې حکومت رامنځته شي چې هغه د ټولو افغانانو دپاره قابل د قبول وي هغه چې یادونه د نوي حکومت شوې ده هغه په هماغه تړون کې شوې ده هغه مسوده کې چې د طالبانو د امریکایانو تر منځ امضا شوې ده دا چې موقت حکومت څنګه ده او څنګه راځي څوک یې راولي دا بیله خبر ده بدون د موقت حکومت نه ناممکنه ده چې په افغانستان کې یو صلح راشي او یا مذاکرات په مخ باندې ولاړ شي ځکه چې موجوده حکومت خو طرفدار د ځان ده او خپله بقا غواړي د خپلې بقا په نتیجه کې نو مذاکرات له خنډ سره مخامخ کوي نو خود به ټول افغانان موقت حکومت غواړي د امریکایانو صلاحیت خو ځکه و چې د افغانستان حکومت د امریکایانو لاسناستی و او د افغانستان د حکومت ټول مصارف په امریکایانو ورکوي تاسو ته معلومه ده چې کشکنان مې ده فرمان مې ده هغو چې د عسکرو ټول بودیجه او ټول مسایل د امریکایانو په لاس باندې دي خدا او دا حکومت خپل اختیار وینه نو بیا خو خود دې حکومت په غیاب کې پیسې راکول شي
دا مولوی صاحب قلم الدین ډیر ډیر مننه کوو یو لنډ شان دما اخلو او بیا را ګرځو ستاسو خدمت ته هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. parstoday.com/ps زموږ د سایت درک دی چې زموږ خبرونه پکې تعقیبول شي. دلته به راوګرځو بیا خپل بحث ته. د مې میاشتې ته دومره موده نه ده پاتې. دا هغه نیټه ده چې ټاکل شوی امریکایان په دغه موده په دغه نیټه باندې له افغانستان ووځي او د بشپړو وتلو ژمنه کړې ده. خو اوس بیا د امریکا دفاع وزارت وایي چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او له القاعدې سره یې اړیکې جاري ساتلي او تاوتریخوالي ته دوام ورکړی. نو موږ هم خپل ځواکونه په ټاکلې موده له افغانستانه نه وباسو. د ښاغلي غلام جیلانی ځواک نظر به په دې اړه راواخلو چې د طالبانو په وړاندې د امریکا دغه ادعا ته په کومه سترګه ګوري.
ګوري خبره دا ده چې دا خو طالبان ځواب کې طالبانو ځواب کړی دا هغه وایي چې مونږ په خپل دغه ولاړی کوم ژوند چې مونږ کړی دي هغه باندې او مونږ د ترورستي ډلو سره هیڅ ارتباط نه لرو. لیکن که امریکا ستاسو شواهد لري هغه به ځوان دي که طالبان رښتیا هم فرضاً القاعدې سره او نورو ډلو سره پر روابط نه وي خطا کړي نو دا خو بیا کم دوهې تړون چې دی داغه نقص دی. نو اسناد شواهد لري دا باید وړاندې کړي او که رښتیا هم دغسې خبرې وي نو بیا د دې مسؤول هم طالبان دي. لیکن برعکس طالبان وایي چې مونږ تړون ته ژمن یو مونږ هیڅ رقم رابطه د ترهګر ډلو سره نه لرو. تر اوسه پورې په امریکا حمله نه ده کړې بلکې د امریکا د چې ژمن نه دی. دغه لانجه زه فکر کوم چې اصلي خبره شاید بل څه وي. امریکا په یو ترتیب غواړي چې خپل حضور ته په افغانستان کې ادامه ورکړي او د هغه په خاطر باندې غواړي طالبانو باندې لږ فشار راولي. نو اصلي موضوع به هغه وي دا د القاعدې سره ارتباط خبره چې ده دا د یو فشار د الې په توګه استعمالیږي.
دا ځواک صاحب مننه او له هغوی په خدای پامانۍ سره. مولوي صاحب قلم الدین تاسو څه نظر لرئ؟ دا چې امریکا وایي چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، تاسو د امریکا دغه ادعا ته په کومه سترګه ګورئ؟
دا یو نوی تبلیغات دی او که څو پورې په دغه خبرو باندې طالبان وویروي او طالبانو باندې هغه څه ومني چې دوی یې غواړي. او اصلي واقعیت دا ده طالبان کچیره امریکایان په توافقنامه باندې ونه دریږي عمل ته باندې ونه کې نو طالبان نڅتلی نه دي. طالبان جنگ ته ماده دي خپل جنگ ته دوام ورکړي. خو خبره دا نه ده امریکایان تبلیغات کوي دروغ وایي. طالبانو په هغه موادو باندې پوره عمل کړی ځکه نوې دوی دې شواهد وړاندې کړي دوی دې دلایل وړاندې کړي استدلال دي وکړي په یو ځای باندې پرمانه شواهد او دلایل موجود دي چې دوی دې معاهدې خلاف کارونه کړي دي. نو دا د امریکایانو ادارې بې ځایه دي. زما په عقیده باندې یو نوی فشار ده. امریکایانو خپله شکست خوړلی ده. امریکایانو پیشنهاد دی کله ده چې صلح وکړي. زما پیغام دا ده امریکایان ته څنګه چې ترامپ اراده وکړه د صلح لپاره د توافقنامه امضا صلح امریکایان دې په دې باندې عمل وکړي چې بل حالت شرمېدلی به وي او چې بیا دومایي دي ازادي بیا صلح ته کېږي توافق باندې توافقنامه باندې عمل وکړي او مسله دې وړاندې بوځي. او د افغانستان حکومت خصوصا ډاکټر صاحب غني ته مې پیغام داده چې ډاکټر صاحب مردانوار په میدان باندې ودرېږه او د صلح ملاتړ وکړه. له قدرت نه تیر سه. دا پنځه ورځې قدرت هیڅ معنا نه لري. دا به دې سر وخوري. نو نه خپل سرم په دې صلح باندې په دې پدغه قدرت باندې مخرج پنځو راځي به د انټرنیش جمهوریت ته تاریخ ته نن پرېږده. صلح حرامه د صلح عالم بردار وسه او د صلح عقل به جوړ شي. اوس خو نه تلی نه باتلی او ځان د اخیست ده د ملت ته خولی ته دی اچولی ده او ملت تمام روزه الفاظ درد که وایی چه وایی
طالبانو ته من داسې پیشنهاد ده چې له دې موقع نه ګټه واخلئ، په هېڅ صورت باندې دا موقع له لاسه ورنه کړئ تر څو پورې په افغانستان کې صلح راشي، ځکه افغانستان نور د جنګ زور نه لري. افغانان نور ډېر برباد شوي دي، وږي دي، تږي دي، زخمیان دي، زر بدره دي، نو په خپل ملت باندې رحم وکوئ.
درنو او محترم اوریدونکو، له تهران ریډیو مو د افغانستان د روانو چارو په تیره بیا د بین الافغانی مذاکراتو د خندونو او د موقتی حکومت د جوړېدو د ګنګوسو هم د غراز د مئی په میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې بیا هم د پښتنو د راپیدا کېدو په موضوع د افغانستان د دوه شخصیتونو مولوي صاحب قلم الدین او خاغلی غلام جیلانی ځواک نظرونه له تهران ریډیو ووریدل، په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
وڅپانو ته کتنه
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبه کې زفاطمی له خپل محترم همکار
زیب شاهین سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې ورځپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
په سر کې هم جمهوری اسلامي ورځپاڼې ته لاس کوو چې د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر له قوله ولیکل امریکا په کار د خپل ژمنو پوره کولو لوري ته راستنه شي. محمد جواد ظریف سی این این چینل سره په مرکه کې زیاته کړه امریکا د ایټمی موافقه ته د خپل استنیدنې حالات برابر کړي، ځکه چې امریکا په ایټمی موافقه کې موجودو جړلو ته له پاملرنې نه بغیر له هغې څخه د وتلو لپاره د خپلې فیصلې په وجه وتلې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر هم دا شان وویل. له بلې خوا ایران د خپل ملګرتیا د محدودولو لپاره د ایټمی موافقې له لارو چارو څخه کار اخلي. که شپږ دېرش بندې ولولستی شي نو پوه به شي چې ایران بیخي د ایټمی موافقې مطابق عمل کړی دی. د قضایي قوې مشر د امام خمینی رحمت الله علیه له ایډیالونو سره د ژمنې تجدید وکړ. د ایران د قضایه قوې مشر سید ابراهیم رئیسی او چارواکو د ایران د اسلامي جمهوریت بنسټګر امام خمینی رحمت الله علیه په حرم کې د هغه له ایډیالوجیو سره د عهد تجدید وکړ. په دغو مراسمو کې چې پرون د ایام الله یا د 57 د لسیزې او د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د 20مې کلیزې په درشل کې ترسره شول، د ایران د قضایه قوې مشر سید ابراهیم رئیسی د امام خمینی رحمت الله علیه حرم ته لاړ او د هغوی د بې ساري شخصیت د مختلفو دینی، علمی او سیاسي اړخونو په اړه وینا وکړه.
دوستانو، د همدا تهران چاپ کیهان ورځپاڼه ده. کیهان ورځپاڼه د اټومي انرژي په نړیوال اژانس کې د ایران د استازي په حواله سره ولیکل په نتنز او فردو کمپلیکسونو کې نور ماډرن سنټر فیوژن ولګول شول. کاظم غریب آبادی پرون په خپل ټولنیز پیغام کې لیکلي په نتنز کمپلیکس کې د آی آر آی نومي سنټر فیوژ په نسبت د څلور برابره کار کولو په ظرفیت سره یې آی آر دو ایم ماډل 348 سنټر فیوژونه دوه کړۍ نصب شوي او په یو اف شپږ سره کار کوي. غریب آبادی دې ته په اشاره سره چې په فردو کمپلیکس کې هم د آی آر 6 سنټر فیوژنو د دوو کړیو لګول هم پیل شوی، تاکید کړی چې له زیاتو ماډرن سنټر فیوژنو د لګولو کار هم روان دی. ورسپانې د بهرنیو رسنیو له قوله ولیکل په اسپانیا کې د بوډاګانو د اوسېدو په خونه کې 8 بوډاګانو ته د امریکا د فایز کمپنۍ د کورونا واکسینو له لګولو سره سم دغه ټول بوډاګان په کورونا وایروس اخته شول.
د تهران یوې بلې اطلاعات نومې ورځپاڼې بیا ولیکل، د ایران او پاکستان د اسلامي جمهوریتونو لومبنې آنلاین غونډه د ګډو سوداګری ملګرتیاو د پراختیا په ایجنډې سره ترسره شوه. د ورځپاڼې د لیکنې له مخې په پاکستان کې د ایران سفیر سید محمد علی حسینی پرون په دغه غونډه کې د پوه بنسټ اقتصاد وده د اسلامي انقلاب یو برکت وباله او له ټولو هیوادونو په تیره بیا د پاکستان په شمول ګاونډي هیوادونو سره د ملګرتیاو د پراختیا لپاره د ایران په اصولي سیاست تاکید وکړ. په ایران کې د پاکستان سفیر رحیم حیات قریشی هم د دواړو هیوادونو د تجارتي ملګرتیا او د پراختیا په هر کلی سره د امریکای ایران زده بندیزونه وغندل او وی ویل د ایران او پاکستان ترمنځ د راکړو ورکړو او تجارت د اسانتیاو زندونه باید هوار شي. ورسپانې د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست د کمیشن د ویان له قوله ولیکل د ایران په خلاف لګیدلي بندیزونه په کار دی ختم کړی شي. پیټر سټینو د سعودي له عربیا ټلویزیون چینل سره په مرکه کې په دې باندې په تاکید سره چې د اروپایي اتحادیې د لومبنې ترجیح جامع نړیوالې ایټمي موافقې ته د امریکې بیرته ستنول دي روښانه کړه. له ایران سره اختلافات باید د خبرو اترو له لارې حل شي. سټینو په دغه مرکه کې له نړیوالې ایټمي موافقې د امریکې غیر قانوني وتلو او د ایران د ژمنو کمولو ګامونو ته په اشاره سره هم زیاته کړه که امریکا بیرته نړیوالې ایټمي موافقې ته ستنه شي نو د ایران د پورته شوو ګامونو د موضوع په شمول ډیر مشکلات به حل شي.
دوستان اوس به د پاکستان له ورځپاڼو څخه جنگ ورځپاڼه راخلو. د غورسپانې په خپل لومبې مخ کې د دغه هیواد د پوځ د مشر په حوالې سره ولیکل په کار دی هر لوري ته د امن لاس وغځولی شي. البته موږ د امن له خواهش څخه چې د ناوړه استفادې اجازت نشو ورکولی. جنرال قمر جاوید باجوا زیاته کړه پاکستان او هند هم د کشمیر د خلکو د خواهشاتو مطابق د کشمیر مسله له سوله ییزې لارې هواره کړي. ورځپاڼې په میانمار کې د پوځي حکومت د راتلو په اړه ولیکل په میانمار کې د مارشل لا سکورټي کونسل غونډه جوړه کړه. په دغه غونډه کې د پوځي حکومت مشر وویل چې په هیواد کې پوځي حکومت راوستلو ته مجبور شوي وو او دا کار ضروري وو. له بل خوا امریکا میانمار ته خپل مرستې بندې کړې او له پوځي حکومت یې وغوښتل چې د میرمن سویچی په شمول دي ټول نیول شوي کسان آزاد کړي.
د پاکستان پیښور چاپ مشرق ورځپاڼې ولیکل سعودي حکومت خپل هیواد ته د پاکستان په شمول د شلو هیوادونو د خارجو داخله ممنوع اعلان کړه. د سعودي د کورنیو چارو وزارت په یو بیانیه کې ولیکل د سعودي له خارجو او سفارتکارو نه بغیر چې په بهر کې دي دغه هیواد ته د نورو شلو هیوادونو د خارجو داخله بنده ده او په دغه حکم به لنن چهارشنبه څخه عمل شروع کیږي. ورځپاڼې په یو بل خبر کې ولیکل په پاکستان کې د کورونا وایرسو په خلاف د ویکسینیشن عمل شروع شو. د حکومت د اعلانیې مطابق دغه ویکسین چې له چین څخه اخیستل شوی دی لومبی به روغتیایي عملې ته وهل کیږي او بیا به نورو خلکو ته. د خبر له مخې ټولو صوبو ته ویکسین به په شفافه توګه ورکړی کیږي. ورځپاڼې د بهرنیو رسنیو له قوله ولیکل د مسلمانانو اکثریتي هیواد کوزوو هم اسرائیل تسلیم کړ او ورسره تعلقات بحال کړل. د دا خبر لمخې دغه اقدام د امریکې د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د زوم جیرډ کشنر د کوششونو په نتیجه کې ترسره شو.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا هم د کابل چاپ ځینې ورځپاڼې. د کابل چاپ د نن ورځې په ګڼو کې په بیلابیلو موضوعاتو بحثونه او تبصرې شوې دي. په سر کې هم هشته سوپ ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. د سرمقالې لیکوال لیکي، سره له دې چې په څو ورځې وړاندې اروپایي ټولنې د ناټو ملکي استازو امریکایي او څو نورو هیوادونو په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتوالي د اندېښنو ګډې اعلامیه هم خپره کړه، خو له دې سره د تاوتریخوالي بهیر لا هم روان دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلی دی چې د افغانستان د سولې په اړه نړیوال بدلون له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو خبرونه او همدارنګه د بریدونو د کچې لوړېدل یو بل سره تقسیم تعلق لري. د سرمقالې لیکوال د طالبانو د بیان د له قوله لیکي چې که بهرني ځواکونه له افغانستانه ونه وځي نو دوی به جګړې ته دوام ورکړي. سرمقاله لیکونکي ټینګار کړی چې که طالبان غواړي افغانستان کې رښتینی ځای پیدا کړي نو باید له نړۍ سره منطقي مذاکره وکړي، ځکه د سرمقالې د لیکوال په خبره اوسمهال افغانان او نړیوال له طالبانو د روان تاوتریخوالي درول غواړي. د سرمقالې د لیکوال په باور د تاوتریخوالي دوام کولی شي د سولې رامنځته شوی فرصت له منځه یوسي.
گرانو محترم و دوستانو، ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام وخت په همدې ځای ختمیږي. سبا به بیا له ورځپاڼو سره ستاسو په خدمت کې حاضریږو. تر هغه وخته ښاد او آباد اوسئ.
دا خدای په امان.
د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اوریدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.